د مخکښو خزو د پروګرامونو د لړۍ یو بل برخه مو واورید. وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. په یوې بلې پښتو خپرونه کې مو زه نوري اسنوري هرکلی کوم. د دې خپرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو موضوعاتو هم راپورونه لرو. اورئ د امریکا لوی دریسیز خبرداری ورکوي چې د امنیتي تړون نه لاسلیک او د پوځیانو د ایستلو خبرداری به د افغانستان دولت وسلوال مخالفان پیاوړي کړي. خو تر هر څه مخکې اسدالله لودین ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، امریکا وایي د افغانستان د راتلونکو ولسمشر سره به امنیتي ستاند لاسلیک کړي. په کاپیسا کې د دوو قمندانانو ترمنځ نښتو عامو خلکو ته سرخوږی پیدا کړی. او د امریکا د استیناف یوې محکمې یوټیوب ته امر کړی چې د مسلمانانو ضد هغه فلم لرې کړي چې په اسلامي نړۍ کې یې تاوتریخوالی راپارولی. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د افغانستان راتلونکي ولسمشر باید دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک کړي. کیری پرون په واشنگتن کې وویل چې افغان ولسمشر حامد کرزی دغه کار کړی وای نن به موږ په یو بل وضعیت کې وو. کیری وویل د جمهوری ریاست اکثرو کاندیدانو ویلي چې دوی دغه تړون لاسلیک کوي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن هم پرون په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د لومړۍ ورځې د غونډې په پای کې ورته څرګندونه وکړه او وی ویل چې کرزای به دغه تړون لاسلیک نه کړي. راسموسن د امنیتی تړون په اړه د ولسمشر کرزی دریسته په اشاره داسې وویل:
My conclusion is that probably President Karzai won't sign.
دای وایز دې نتیجې تر رسیدلیم چې افغان ولسمشر حامد کرزای به دغه تړون لاسلیک نه کړي. نو ځکه د ټولو احتمالاتو لپاره باید پلان ولرو، خو په عین وخت کې موږ د روزنې د ماموریت لپاره پلان جوړو او داسې ګڼو چې له انتخاباتو وروسته نوې افغان ولسمشر به امنیتی تړون لاسلیک کړي. راسموسن دغه راز ویل: موږ غواړو چې په افغانستان کې پاتې شو او له 2014 کال وروسته د روزنې ماموریت مخته یوسو. خود دا حقیقت هم باید لپامه ونه غورځول شي چې تر اوسه د امریکا د متحده ایالاتونو او افغانستان ترمنځ امنیتی تړون نه دی لاسلیک شوی. هغه پرون له غونډې مخکې خبرداري ورکړ چې که د کابل او واشنگتن ترمنځ دوه اړخیز تړون لاسلیک نشي، ناتو به هم خپل ټول پوځیان د سږ کال تر پای له افغانستانه وباسي. ټاکل شوی چې نن په بروکسل کې د ناتو د غړو او په ایساف ماموریت کې د شاملو هیوادونو د دفاع وزیران د افغانستان پر مسالې خبري وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو لوی درسیز وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ په امنیتی موافقه کې ځنډ د دښمن د تشویق او پیاوړتیا سبب کیږي. جنرال مارټین ډیمسي پرون د افغانستان د سفر په لړ کې خبريالانو ته وویل حتی دا امکان هم شته چې یو شمیر افغان امنیتی ځواکونه له طالبانو سره ملګري شي. د امریکا لوی درسیز په افغانستان کې امریکایي قومندانانو ته وویل چې سږ کال باید په افغانستان کې زیات کار وکړي ترڅو راتلونکي کال په اړه اندېښنه ونه لري. د امریکا ولسمشر بارک اوباما د سې شنبې په ورځ ویل د دفاع وزارت یې امر کړی چې له افغانستانه د ټولو پوځیانو د ایستلو لپاره پلان جوړ کړي. د کاپیسا ولایت په یوه دره کې د دوو قومندانانو ترمنځ د نښتو له کبله عام خلک شکایت لري. د کاپیسا د دورنامې د سیمې خلک شکایت کوي چې د دغو قومندانانو د جګړې له کبله د دوی ژوند له کړاوونو سره مخامخ شوی دی. د دوی په وینا د قومندان ضابط وکیل او ګلنظیم ترمنځ اوږدې جګړې له خلکو آرام ژوند اخیستی دی. لسمې د ازادي راډیو د خبریال راپور سره سم خلک وایي چې د دغو دوو قومندانانو ترمنځ د جګړې له کبله خلک ناروغان روغتون ته نشي بولی او ښوونځي هم بند دي. د کاپیسا والی مهراب الدین صافی ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې د مخنیوي لپاره یې ډېرې هڅې کړي، خو جګړه مارو د سپینګرو او منځګړو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنه وایي نن په کابل کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اثارو سره داسې بدلیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 45 پوله، یو اروپایي یورو 80 افغانۍ 50 پوله، یو پاوند 95 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومنه 19 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلدارې 540 افغانۍ. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د استیناف یوې محکمې یوټیوب ته امر کړی چې د مسلمانانو ضد هغه فلم لري کړی چې په اسلامي نړۍ کې یې تاوتریخوالی راپارولی و. د سان فرانسیسکو محکمې د یوټیوب پر ضد د امریکایي هنرمند کینډیلی ګارسیا حقوقي دعوا تایید کړه چې ویلی دی دا د بېګنا مسلمانانو په نوم فلم کې د رول لوبولو لپاره غولول شوې وه. ګارسیا چې د دغه فلم په خاطر ورته د مرګ ګواښونه شوي وویل دا نه پوهېده چې دا د مسلمانانو ضد فلم دی. د دغه فلم خپرېدا په اسلامي نړۍ کې خونړي اعتراضونه راپارولي وو. یوټیوب هغه وخت له خپلې صفحې څخه د دغه فلم د لرې کېدو لپاره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما او د نړۍ د یو شمېر نورو مشرانو غوښتنې رد کړې وې. ګوګل چې د یوټیوب مالک دی د دغه فلم صحنې لرې کړي خو ویلي دي چې د محکمې له دغه فیصلې سره به دغه فیصله به بلې محکمې ته وړاندې کړي. بلخوا د امریکا فضایي اداره ناسا وایي د ځمکې په کهکشان کې یې 115 نوي سیارې موندلې دي. فضایي څېړونکو پرون وویل چې د ناسا د کیپلر پیاوړي تلسکوپ په ذریعه یې دغه نوي سیارې وموندلې. په دغه نوي کشف سره اوس زموږ په کهکشان کې د سیارو شمیر شاوخوا 1100 ته رسیږي. څېړونکو ویلي چې 40 کاله مخکې ستورو پیژندونکو د دغو سیارو په اړه معلومات نه درلودل. دوی ویلي چې د نوو کشف شوو سیارو څلورې د ځمکې د کورې 2.5 چنده غټې دي او له لمر څخه هم دقیقا هغومره فاصله لري چې پر سطح یې د اوبو موجودیت چې د حیات اساسي عنصر ګڼل کیږي ورته اړتیا لري. د ناسا فضایي څېړونکي ډګلاس هډګرس وویل د کیپلر ټیلیسکوپ اساسي هدف دا دی چې بله د ځمکې کره پیدا کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون روسیې ته خبرداری ورکړ چې که په اوکراین کې پوځي مداخله وکړي دا به یې ستره تېروتنه وي. کیری په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې روسیې په کراتو په لیبیا، سوریې او نورو ځایونو کې د بهرنۍ پوځي مداخلې په وړاندې مخالفت څرګند کړی او دا به ورته مهمه وي چې د اوکراین په اړه هم همدغه خبرداری په پام کې ونیسي. تر دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپلو وسلوالو ځواکونو ته امر وکړ چې د روسیې په لویدیځو پولو کې پوځي تمرینونه وکړي. د روسیې د دفاع وزیر وویل په دې پوځي مشق کې شاوخوا 1.5 لک روسي پوځیان، 780 ټانکونه، نوي الوتکې او 80 جنگي بیړۍ برخه اخلي. د اوکراین پر مسلې د ناټو د دفاع وزیرانو هم پرون په بروکسل کې خبرې وکړې. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وویل دغه سازمان د اوکراین ملاتړ کوي. دای وای د ناتو غړي به د اوکراین د ملي حاکمیت او خپلواکۍ ملاتړ ته دوام ورکړي. موږ به د اوکراین د مزکنی بشپړتیا او دیموکراتیکو بدلونونو ملاتړ وکړو او موږ به د پولو د مسؤلیت د اصل پلوي وکړو. ناتو د غراس په اعلامیه کې د اوکراین وسلوال ځواکونه په دې ستایلي چې د هیواد په سیاسي کړکیچ کې لاسوهنه ونه کړه. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. خبرونه دی ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلی او کتلی شئ. پته مو ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د امریکا لوی درس خبرداری ورکړ چې د دوه اړخیز امنیتي تړون نه لاسلیک او د پوځیانو د ایستلو خبرداری به د افغانستان د دولت وسلوال مخالفان پیاوړي کړي. امریکایي چارواکي چې په بګرام کې افغان بندیان د افغانستان حکومت ته سپارلي دي د تروریزم په تړاو د بهرنیو نیول شوو بندیانو د برخلیک په ټاکلو کې له ستونزو سره مخ دي. د پکتیکا اوسیدونکي د محلي پولیسو له کارونو خوښ دي او په خپلو سیمو کې د نورو د ګمارلو غوښتنه کوي.
محلي پولیس باید لږ زیات شي، د درې سوونه کم نه وي او پورته چې هر څومره زیات وي مګر دا به ښه وي.
کابل کې په وروستیو کې ولې د جنایي او ناامنۍ او پیښې زیاتې شوې دي؟
د کابل په ښار کې تقریبا زیاتره د 6 میلیونه نفوس څخه دلته ژوند کوي او عوامل د جرایمو تاسو ګورئ چې فقر، بیکاري، تندستي.
د کابل د امنیت قومندانې د جنایي تحقیقاتو له مشر سید ګل آغا هاشمي سره مو پر دې مسلې د حقیقت څخه په پروګرام کې خبرې کړې او د دې ترڅنګ د انصاف په لټه کې پروګرام هم مه هېروئ. د امریکا لوی درسې پرون په افغانستان خبرداري ورکړ چې د امنیتی تړون نه لاسلیک او د پوځیانو د ایستلو خبرداري به د افغانستان د دولت وسلوال مخالفان پیاوړي کړي. لوی درسې جنرال مارتین ډیمسي په عین حال کې وویل چې دا ډول څرګندونې د افغان امنیتي ځواکونو روحیه هم کمزوري کوي. د جنرال ډیمسي د څرګندونو نور جزئیات د اسمت سروان پر راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو لوی درستیز وایي د امریکا د متحده ایالاتونو دا خبرداری چې که افغانستان امنیتي موافقه لاسلیک نکړي نو ټول پوځیان به له دغه هیواد وباسي. ممکن د دشمن د تشویق او له طالبانو سره د ځینو افغان امنیتي ځواکونو د یو ځای کېدو سبب شي. د متحده ایالاتونو لوی درستیز جنرال مارتن ډیمسي چې په افغانستان کې له امریکایي قوماندانانو سره د کتنې لپاره دې هیواد ته تللی پرون وویل دفاع وزارت د ولسمشر باراک اوباما د امر چې له افغانستان د ټولو پوځیانو د ایستلو پلانونه جوړ کړي افغان پوځي مشران هم اندېښمن کړي او د دوی د ځواکونو په ځان ډاډ لمنځوړي. جنرال ډیمسي چې د افغانستان د یو ورځني سفر په پای کې خبرې کولې وویل غوښتل چې امریکایي قوماندانانو ته ووایي لا هم ډېر کارونه شته چې دوی باید سرشکال وکړي او اجازه نه ورکوي چې د راتلونکي کال پریشانۍ یې اندېښمن کړي. لوی درسیز ډیمسي وویل د ځواکونو د ایستلو د اوازو د اغیز په اړه اندېښنه لري. د خبریالانو ته وویل دا دښمن ته ګټه لري او فکر کوي چې په یو نه یو ډول هڅوي استخباراتي معلومات هم دا خبره تاییدوي. د امریکا د متحده ایالاتونو لوی درسیز همداراز وویل په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور په اړه د غیر یقیني حالت دوام ممکن د افغانستان په ځینو برخو کې افغان امنیتي ځواکونه له خپلو ژمنو لاسه اخیستو ته وهڅوي. د وویل دا سیسی مشته چې داسې یو شی احتمال پکشته ممکن ځینې افغان امنیتي ځواکونه او وسلوال طالبان سره جوړ شي. فکر کوي د امنیتي موافقې په لاسلیکولو کې خان ممکن د داسې یو وضعیت لرامسته کېدو سره مرسته وکړي. د همداراز وویل فکر نه کوي چې دا به په پراخه پیمانه وي خو باید د امکان په اړه چمتو او تیار سی ووسی. سپینه مونې تاکید کوي چې که افغانستان امنیتي موافقه لاسلیک نکړي د روان کال د دسمبر له 1 وروسته به په افغانستان کې هیڅ سرتیری پرې نشتی. د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما له ولسمشر کرزی سره په وروستیو ټلیفوني خبرو کې وویل که امنیتي موافقه لاسلیک نکړي امریکا به ټول پوځیان وباسي او د دفاع وزارت ته امر کړی چې د پوځیانو د ایستلو لپاره پلانونه جوړ کړي. په همدې حال کې د متحده ایالاتونو دفاع وزیر چاک هیګل روانونه په بروکسل کې د ناټو له دفاع وزیرانو سره د افغانستان پر حالاتو او امنیتي موافقه خبرې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن پرون ورته شان نظر څرګند کړ. دواړو وویل چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون ښایي افغان ولسمشر لاسلیک نکړي او دغه تړون به د جمهوري ریاست له انتخاباتو وروسته چې هر څوک د جمهوري ریاست ګټونکی کیږي دغه تړون لاسلیک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې او دغه راز په احساف ماموریت کې شاملو هیوادونو دفاع وزیران نن هم د افغانستان پر مسلې خبرې کوي او په دې غونډه کې به دغه راز له 2014 میلادي کال وروسته د ناتو د ماموریت په باب هم خبرې وشي. ناتو ویلي دي چې په هغه صورت کې به خپل ماموریت په افغانستان کې وساتي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک شي. پر همدې موضوع د نړیوالو چاپی خبرونو هم یو لړ لیکنې چاپ کړي دي. فرشته جلال زید ځینو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټکی وړاندې کوي.
زیاتو غربي ورځپاڼو نن د ولسمشرانو حامد کرزی او باراک اوباما ترمنځ د سه‌شنبه د شپې د ټلیفوني مکالمې په اړه تبصرې کړې دي. ولسمشر اوباما د سه‌شنبه په ماښام جمهور رئیس حامد کرزی ته وویل چې د خپل دفاع وزارت ته خبر ورکړی چې د روان کال تر پای له افغانستانه د ټولو امریکایي عسکرو د ایستلو لپاره تیاری ونیسي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې چې جمهور رئیس اوباما د عراق د اشتباه تکرار ته نږدې شوی لیکلي که څه هم د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل له افغانستانه د ټولو عسکرو ایستل عقلانه اقدام ګڼي خو دا هم حقیقت دی چې له افغانستانه د وتلو تهدید او په عام حضر کې د جمهور رئیس حامد کرزی په وړاندې سختګیری عقلانه کار نه دی. واشنگتن پوسټ د دې خبرې د توجیه لپاره د امریکن انټرپرایز انسټیټیوټ په نوم د وټرنیز ام مرکز د کارپو توماس دانلی نظر راخسته. دانلی ویلی په افغانستان کې انتخابات روان دي او ولسمشر کرزی له واکه د لری کېدو په حال کې دی. نو د داسې کشمکش جوړول یوازې په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر اوباما د هغو سلاکارانو په ګټه تمامېدلی شي چې له افغانستانه د ټولو امریکایي عسکرو د ایستلو ملاتړ کوي. د افغانستان د چارو د څیړونکو چې تلې د واشنگتن پر دغه پالیسیو انتقادونه کړي، د دې سوال په جواب کې چې آیا امریکا افغانستان هم د عراق په څیر پرېږدي چې د ایران د مداخلو او کورنۍ جګړې قرباني شي، وای کچیر موږ خپل یو شمیر عسکر په افغانستان کې ونه ساتو او افغانانو ته قناعت ورنه کړو چې موږ له افغانستانه د وتلو لپاره په پلمه پسې نه ګرځو، د دې هیواد چارې نشي سمېدلی. واشنگتن پوسټ د یو بل امریکایي کارپو مارک کارنیخ پاول لیکلی چې که ټول امریکایي عسکر له افغانستانه ووځي نو امکان شته چې تر یو کال په کم وخت کې به بیا په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې د پیل شاهدان یو. دا کارپو حتی اندېښنه څرګندوي چې کېدای سي بیا ایمن زواهری په جلال آباد کې چې په نوې ملسیزه کې اسامه بن لادن پناه اخیستې وه سر راپورته کړي او دا به فوق العاده خطرناکه پېښه وي. بلې امریکایي ورځپاڼې د ټلګراف هم د ولسمشرانو حامد کرزی او باراک اوباما پر وروستۍ ټلیفوني مکالمې تبصره کړې چې په یوه برخه کې یې وایي جمهور رئیس باراک اوباما خبرداری ورکړی چې که افغانستان د امنیتي همکاریو تړون لاسلیک نه کړي، امریکا به په دې هیواد کې خپل پوځي حضور محدود کړي. په داسې حال کې چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ټولو امریکایي عسکرو د وتلو پر امکان تبصره کړې وه، د ټلګراف یوازې د امریکا د پوځي حضور د محدودېدو خبره کوي. ورځپاڼه لیکي ولسمشر اوباما د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي ته ویلي چې که چیرې دوه اړخیز امنیتي تړون د افغانستان د راتلونکي ولسمشر سره هم لاسلیک شي، ځنډ پېښېږي او دا تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د ماموریت حجم او اهداف محدودولای شي. خو فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د واشنگتن پوسټ په څیر له افغانستانه د ټولو امریکایي عسکرو د وتلو په اړه لاندېښنو ډکه مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې په یو برخه کې فاینانشل ټایمز لیکي امریکا له افغانستانه د وتلو لپاره تیاری نیسي، خو بیا هم ولسمشر اوباما د امید لري چې ګوندي یو شمېر عسکر یې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره په دې هیواد کې پاتې شي. کرشن ساينس مانیټور له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ خروج په اړه د یو پاکستانی چارواکي څرګندونې خبرې کړې دي. د غلوړو په پاکستانی مقام ویلي چې کچيري امریکا له افغانستان د خپلو عسکرو د وتلو په اړه تهدیدونه عملي کړي نو افغانستان به کورنۍ جګړې ته ولبیږي. کرشن ساينس مانیټور وایي دغه پاکستانی چارواکي چې خپل نوم یې پټ ساتلی په واشنگتن کې د مطبوعاتو او امنیت مرکز ته ویلي چې د ټولو امریکایي عسکرو وتل به په افغانستان کې د بحران او ګډوډۍ سبب شي او لامل به د افغانستان د ملي اردو د عسکرو او پولیسو لویه برخه حتی خپلې دندې پرېږدي.
ازادي رادیو اوري روان 2014 میلادي کال په افغانستان کې د نړیوالو محارب نړیوالو ځواکونو محارب ماموریت پای ته رسیدي او امریکا هم باید د 2014 میلادي کال وروسته ماموریت په باب یا په افغانستان کې د خپل ځواکونو د حضور په اړه پریکړه وکړي. خو د امریکایي چارواکو په وړاندې یو بل مسله هم ډیره مهمه ده او هغه په بګرامز اړه کې د بهرنیو د تروریزم په تور د بهرنیو نیول شوو بندیانو مسله ده. افغان چارواکو په وروستیو کې د بګرام زندان چارې افغان حکومت سپارلی او افغان بندیان هم افغان حکومت سپارلی دي چې د افغانستان حکومت د یو شمېر بندیانو د دوسیو له څېړلو وروسته په لسګونو بندیان خوشې کړي، خو د تروریزم په تور د بهرنیو بندیانو د ساتلو مسأله تر اوسه د امریکایي ځواکونو د امریکایي چارواکو په وړاندې یوه لویه ستونزه ده او نه پوهیږي چې دغه بندیان چیرې واستوي. پر دې مسئلې نور تفصیل جانقا الکوزی په مطلب کې اوري.
امریکایي ځواکونو له څو کلونو راهیسې یو لک شمېر بهرني بندیان په افغانستان کې په بند کې ساتلي، خو دا مهال چې په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو د پوځي ماموریت د ختمېدو مسله رامنځته شوې، خبره جدي شوې ده. افغان چارواکو ویلي دوی به په خپل خاوره کې هیڅ بهرنی بندي ونه ساتي. د بندیانو مربوط هیوادونه یا نه غواړي چې خپل بندیان تسلیم کړي او یا هم هغه شان امنیتي ممکن ټینګ نه کړی شي چې د امریکایي چارواکو قناعت پرې حاصل شي. په افغانستان کې د ساتل شوو بهرنیو بندیانو امریکا ته وړل او په پوځي محاکمو کې د هغوی محاکمه کول د جمهور رئیس اوباما د اداري یو انتخاب ده، خو ممکن له سیاسي مخالفتونو سره مخامخ شي او یا هم د دغو بندیانو په اړه محاکمو ته پوره شواهد برابر نشي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت پخوانی مامور جناتان هوروویتس چې دا مهال د آزادې ټولنې د عدالت نوښت په نامه سازمان کارکوونکی دی وایي د امریکا لپاره دا یو ستونزه ده چې په افغانستان کې ساتل شوي بهرني بندیان چیرې واستوي. په افغانستان کې د بهرنیو بندیانو له ډلې څخه دوه تنه سعودي ته په روانې میاشت کې واستول شول او یو فلسطینی د منځني ختیځ یو هیواد ته چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی استول شوی دی. واشنگتن پوسټ لیکي دوه نور بندیان چې د پاکستانیانو په نامه نیول شوي ول په دې وروستیو کې ثابته شوه چې افغانان دي او افغان حکومت ته وسپارل شول. په دې توګه په پروان زندان کې د بهرنیو بندیانو شمیر چې په نومبر میاشت کې 450 دا مهال 940 ته راټیټ شوی دی. امریکایي چارواکي وای په افغانستان کې د ساتل شوو بندیانو زیات شمېر هغه کسان دي چې د جګړو په ډګر کې نیول شوي او په دې توګه د فدرال محکمو پر ځای په پوځي محکمو کې محاکمه کېدل مناسب دي. د امریکا کانګرس د جمهور رئیس اوباما په ادارې داسې کوم بندیزونه نه دي لګولي چې په افغانستان کې ډېره بهرني بندیان دي امریکا ته نه ورولي. کانګرس د ګوانتانامو زندان د بندیانو په اړه یو څه محدودیتونه لګولي ول. ښاغلی هوروویتس وای بندیان باید داسې ځای ته وانستول شي چې هلته ممکن شکنجه شي. دغه راز متحده ایالات ممکن دا اندېښنه هم ولري چې د بندیانو مربوط هیوادونه نه غواړي او یا نشي کولای نظم او قانون وساتي. د ده په باور د ستونزې د حل یوه برخه به دا وي چې متحده ایالات له دې خبرې سره ځان عیار کړي چې څنګه د زندانونو له چارو څخه د بیخي ګوښه کېدو پر ځای د سیاسي او پوځي ګټو پر اساس د زندانونو په چارو کې دخیل پاتې شي.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
د پکتیکا ولایت سیمایز چارواکي وایي چې د دې ولایت په درې نورو ولسوالیو کې به د انتخاباتو د بهیر د ښه امنیت لپاره 250 تنه نور سیمایز پولیس په دندو وګماري. د پکتیکا والي محب الله سمیم ویلي دي چې د سیمایزو پولیسو له کارونو خلک راضي دي او د کورنیو چارو له وزارت نه به وغواړي چې د نورو ولسوالیو په نورو ولسوالیو کې د امنیت ټینګښت لپاره دې ولایت ته د سیمایزو پولیسو تشکیل لوی کړي. په اړه نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
که څه هم وخت نا وخت ځینې ولایتونو کې د سیمه ییزو پولیسو له چال چلند څخه خلک شکایت کوي او وایي چې د خلکو سره یې ګزاره ښه نه ده او په کافي اندازه پوځي زده کړې نه دي حاصلې کړي. خو پکتیکا بیا هغه ولایت دی چې د یو شمېر خلکو په وینا سیمه ییزو پولیسو پکې ښه نتیجه ورکړي. خلک یې ملاتړ کوي او د دندو له اجرا څخه یې هم دوی تر یوه بریده رضایت څرګندوي. د پکتیکا ولایت په اتو ولسوالۍ کې دا مهال نږدې 2000 سیمه ییز پولیس په دندو ګمارل شوي چې د چارواکو په خبره امنیت یې خورا خوندي کړی دی. د پکتیکا والي محب الله سمیم او نور امنیتي مسؤلینو په هغه غونډه کې چې د سیمه ییزو پولیسو د زیاتېدو په موخه تیره ورځ جوړه شوې وه خبر ورکړ چې د پکتیکا په اومنه، ګیان او میټاخان ولسوالیو کې د 250 تنو سیمه ییزو پولیسو د ګمارنې لړۍ به پیل شي چې دا به د ټاکنو په بهیر کې د امنیت په تامین کې ګټور تمام شي.
دا به ټول 250 تنه سیمه ییز پولیس وي. دا به د ګیان ولسوالۍ، د اومنې ولسوالۍ او د میټاخان ولسوالیو کې ایجادېږي. دغه سیمه ییز پولیس به د
پکتیکا والی وړاندې وایي چې په یادو ولسوالیو کې د سیمه ییزو پولیسو استخدامول هیله او غوښتنه وه، خو تر څنګ د کورنیو چارو وزارت څخه په پاتو ولسوالیو کې هم د سیمه ییزو پولیسو د ایجاد غوښتنه وکړه.
دا ډیر حساس او مهم وخت او دا هغه ولسوالیو دي چې زموږ ارزو او زموږ غوښتنه او مقرره غوښتنه مو همداراز د کورنیو چارو له محترم وزارت نه غواړم چې په هغو ولسوالیو کې تر اوسه پکې سیمه ییز پولیس نه لرو او موږ مخکې هم غوښتنه کړې ده او هلته مو لیکلي وو د زونه لګیدل چې د یو په ته هم توجه وکړي او په هغو ولسوالیو کې سیمه ییز پولیس راته ایجاد.
د پکتیکا ولایت اومنی، ګیان او میټاخان ولسوالۍ قومي مشرانو په استازیتوب حاجی مومن خان په خپلو خبرو کې د سیمه ییزو پولیسو په ایجاد خوښي څرګنده کړه. نوموړي زیاته کړه چې پکتیکا یو سرحدي ولایت دی، باید د سیمه ییزو پولیسو تشکیل نورو پاتې ولسوالیو ته هم وغځول شي.
تاسو نه موږ یلا دا خواهش مو دادای چې محلي پولیس باید لږ زیات شي، د درې ساونه کم نه وي او پورته شهر څومره زیات وي مګر دا به ښه وي.
د کتونکو لاندې کلی وي خو د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د سیمه ییزو پولیسو ګمارنه د بیلابیلو سیمو د امنیت په بهیر کې څناڅه ګټوره تمامه شوي. بل لوري ته د کلیو او اطرافي سیمو زرګونو ځوانانو ته پکې د کار او وظیفې زمینه هم برابره شوې ده.
چی خواهد بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچه که آمده ایم کن تنظیمای زور است جفری به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی درگت نیوه کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام مکنه؟
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری به آزادی رادیو نواوری.
په دې پروګرام کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو نیولتیا او پر موضوع بحث کیږي. د کونړ قومي مشران وایي د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو راتلونکو انتخاباتو کې به پوره برخه اخلي او رای به هغه چا ته ورکوي چې په هیواد کې د سولې راوستلو توان ولري او همداراز د افغانستان د اقتصاد د پیاوړي کیدو لپاره ښه پلانونه ولري. تفصیل د روح الانوري په راپور کې
د کونړ په مرکز اسدآباد کې په سلګونو قومي مشرانو په یو غونډه کې په ټولو افغانانو غږ وکړ چې په راتلونکو ټول ټاکنو کې باید پوره برخه واخلي. قومي مشر ډګروال شاه محمود خان قاضي خیل وویل د اسلام مقدس دین ښځو او نرو ته د مشرانو په ټاکنه کې د برخې خستو حق ورکړي، نو ټولو افغانانو ته پکار دي چې ټاکنو کې د ګډون لپاره کارتونه واخلي.
د ځوانانو د سنگرو او د علماو او د فرندو نه مخواش دا چې په ډېر جرأت باندې خپل کارتونه واخلي او راته ودرېږي او راته استعمال.
د مروري ولسوالۍ قومي مشر حاجي شاه محمد وایي نن سبا ولایتونو ته د نفوس او پټاکنو کې د ګډون په حساب حقوق ورکول کیږي، که هر ولایت په انتخاباتو کې زیاته ونډه واخستله هغه به په راتلونکو کې له زیاتو امتیازاتو برخمن وي. وټپور ولسوالۍ قومي مشر حاجی عبدالقیوم وایي دوی په تیرو ټاکنو کې هم پورا ګډون کړی و خو چای رایو ته اهمیت ور نه کړ، بلکې یو شمیر نوماندانو بکسونه په پټو او کورونو کې له رایو ډک کړل. دا ځل به هم ټول ولس د رای ورکولو مرکزونو ته ځي، خو که د دوی رایو ته په درنسترګه وکتل شي
که په اجرو او په بلډینګونو کې صندوقان ډک نه کړو موږ به خپل انتخاب وکړو، خو زه په دې هیرېږم چې موږ ته به د سره زموږ کار ته به اصل ضرورت پیدا نه شي په اجرو او په جوارو او په غنمو کې به ډک کړو.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل قومي مشرانو ته ډاډ ورکړ چې چا ته به په ټاکنو کې د ګډوډۍ او درغلۍ اجازه ورنه کړي. افغان امنیتي ځواکونه ستاسو خپل بچی دي او ستاسو د امنیت دپاره په دندو ګمارل شوي. دوی چمتووالی لري چې د ټاکنو په ورځ د هر ډول درغلۍ مخه ونیسي. دوی همیشه ستاسو په خدمت کې دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم د اوکراین حالات مخکې او د اوکراین له پیښو وروسته د دې هیواد په کریمیا کې حالات مخ په خرابېدو دي. د روسیې مخالفانو له دې ویل چې روسیه د ټاپو ونیسي پرون د پارلمان پر ودانۍ برید وکړ او یوه مهمه غونډه ور ګډوډه کړه. اسمت سروان له نور تفصیل سره.
د روسیې مخالفو اعتراض کوونکو د اوکراین د کریمیا د کورواک جمهوریت د پارلمان پر ودانۍ یرغل وکړ. د دوی برید د یوې فوق العاده غونډې چې پکې د کریمیا د پارلمان غړیو د دغه ټاپو د راتلونکي په اړه خبرې کولې خنډ شو. د کریمیا د پارلمان یو غړي رفات خوبرزوف چې په تاتار اقلیت پورې تړاو لري د روسیې ضد اعتراض کوونکو ته خبرداری ورکړ. ویل چې داسې هلې ځلې کیږي چې کریمیا د روسیې له خاورې سره وتړل شي. خوبرزوف په اوکراین کې د نوي حکومت ملاتړ کوي. موږ د پارلمان له غړیو وغوښتل چې د کریمیا د راتلونکي په اړه غونډه ونه کړي او په دې سیمه کې حالات خراب نه کړي. حتی پرون هم څرګنده وه چې دا غونډه به د یوه خاص هدف لپاره جوړه شي، یعنې د داسې اقداماتو لپاره چې له اوکراین څخه د کریمیا د بیلتون او له روسیې سره د هغې د یو ځای کېدو سبب شي. په هغو نښتو کې چې پرون د کریمیا په مرکز سیمې فیروپول ښار کې وشوې څو تنه ژوبل شول او د یوه سړي زړه ودرېد. د اعتراضونو په ترڅ کې د روسیې مخالفانو چې د اوکراین د نوي حکومت ملاتړ کوي یو سور بیرغ چې د پخواني شوروي اتحاد نښه ګڼل کیږي وسوځاوه. دا پیښې د اوکراین له وروستیو بدلونونو وروسته کیږي. هغه تحولات چې په نتیجه کې د روسیې نږدې متحد د اوکراین ولسمشر ویکتور یانوکویچ له واکې لیرې شو. د کریمیا اکثره اوسیدونکي په روسي ژبه غږیږي او داسې انګیرل کیږي چې د دې ټاپو اوسیدونکي د روسیې پلویان دي. په مسکو کې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو وویل په تور سمندرګي کې د روسیې د سمندري پلیوز واکونو د مرکزونو چې د کریمیا په ساحلونو کې د امنیت لپاره به لازم اقدامات وکړي. له بلې خوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین امر کړی چې فوراً دې پوځي تمرینونه وشي چې د دغه هیواد په لویدیځو سیمو کې د روسیې د وسلوالو ځواکونو تیاری وازمویل شي. له بلې خوا د بریتانیا دفاع وزیر فیلیپ هاموند خبریالانو ته وویل بریتانیا به د روسیې پوځي فعالیتونه وڅاري. هاموند وویل بریتانیا د اوکراین په چارو کې د روسیې د لاسوهنې مخالفه ده. د امریکا متحده ایالاتونو هم روسیې ته خبرداري ورکړی چې د اوکراین ملي حاکمیت ته درناوی وکړي او دغه هیواد په سیاسي بحران کې مداخله ونه کړي.
د اوکراین د وروستیو سیاسي تحولاتو په راپور سره رسیدو د خبرونه دوهمه نیمه ته دوه اونیز پروګرامونه وړاندې خبرو ته چمتو دي. د انصاف پلاټ کې او حقیقت سره خو اوس به هم اسدالله لودین توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د افغانستان راتلونکي ولسمشر باید و اړخیز امنیتی تړون لاسلیک کړي. کیری پرون په واشنگتن کې وویل ک افغان ولسمشر حامد کرزی دغه کار کړی وای نن به موږ په یو بل وضعیت کې وو. د امریکا د متحده ایالاتونو لوی درستیز وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ په امنیتی موافقه کې ځنډ د دښمن د تشویق او پیاوړتیا سبب کیږي. د کاپسا ولایت په ودره کې د دوه قومندانانو ترمنځ د نښتو له کبله عام خلک شکایت کوي. د امریکا د استیناف یوې محکمې یوټیوب ته امر کړی چې د مسلمانانو ضد هغه فلم لري کړی چې په اسلامي نړۍ کې تاوتریخوالی راپارولی وو. د امریکا فضائي اداره ناسا وایي د ځمکې په کهکشان کې 115 نوي سیارې موندلې دي. او د اوکراین نوی چارواکی وای د اعتراض کوونکو د ډلېز وژنې د امر د ورکولو په تور د پرزول شوی ولسمشر ویکتور یوناکوویچ د نیولو لپاره یې نړیواله غوښتنه کړې ده.
د انصاف پلټکې
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بری دي نمې څوک ما پرې دا ورې خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ګرکو ازري ان شاء الله موږ ځګونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې دین محمد د پروان ولایت د کوی صافی د ولسوالۍ د نومانخیل لکلینا ادا کوي چې ورور او راره یې د پکورت سوزالې وسلواله حمله کړې او د د کورانه غړي زیانمن کړي دي.
زما مشکل خدای غده چیز ما پا کور باندی چو کرتا تجاوز شویده او زه ده دی خلکو ده دی خپل رور ده خپل راره دلاسه زه چلور کرتا ده دی و دلاسه مهاجر شویم حتی پاکستان تا تلی زه ده دی خلکو دلاسه خلکو کش کردیم بیابا کردیم بیزت کردیم چه دستا رور و راره غلی دی او غلا کهی و رانه کهی نابودی که بالاخره جک شویده از ناو رور خپل انگور ملکره او خپل انګوري چمړکړه په هغه کې حکومت ونی وو او په هغه باندې قید خو ځنه هغه مړای په ثابت شو.
ایتاس پورور
دزما پورور او دغه ورور زما یو زوی درلود چې نصرت الله نوم دی. هغه سړی راجک شو او په ما باندې ورس کې دز وکړلې او دزما او د مشکل پیدا شو. په دغه ځای کې زو قومندانې د امنیت می ټلیفون وکړ او ما په سید جمعې ورځ ما موټر راولېګ زما باندې چې دز وکړ زما په زوی باندې دز وکړ خو توپنګچا خدای ډنګای کړ چې د کلی خلک په دې موضوع خبر دي.
ورور د دز وکړ کوراره
وراره می ورور می په ورته ولاړو په دې ور کې د خپل کور او زی په چل کې وروختم غجران دی ته د جران دی خواندم د خې خو غو ما ته ویل چې زما جران د جوړه د راشه او نن دی غلا راو چې ورغلم دغه دواړه څنګ په څنګ ولاړو چې ما او د زما یو راکای لسکلن زوی چې په هغه باندې یو توپنچره وایسته خو خدای پاکونه کړی ما ریزه وکړه چې ریزه مې وکړه. نو دغه کمانډان چې اوس کمانډان د ورسوالۍ د کوی صافی دی دغه په هغه وخت کې بل وظیفه وا په
کمانډان امنیه
دا کمانډان امنیه دغه سړی دغه خېخ دی اوغو څنګه په ولاګاو اوغو مرسته وکړه. یو افضل نومیږي او یو شریف الله قمندان د امنیه دی، قمندان د ټولي افضل نومیږي. او دغه دواړو څنګه په ولاګاو ماتې ویلې لاس د کرزی پورې خلاص ولاکه هیڅ یو کې ولا چې هر شی در باندې ون ما نه براله 1000 روپۍ سرنوال وغوښتي چې 1000 روپۍ راکا د دوسیه دې سم هغه کوم کني. هر دوسیه چې ما دلاسه کیږي، هر هغه چې ما دلاسه کیږي زیاده سره کوم. هر دیسا چې ما دلاس ما ورته ریزه یو روپۍ من لرم، غیر د خدای نه بل زه چي نه لرم، ما سره چي نشته. په مخ خاطر باندې دغه 1000 روپۍ د مازیګر او د ماخام د منځ و چې دغه زما ورور یا د زما قاتل دغه شریف الله وسره راغی او ورې کړلې 2000 توپکې د امنیت نه راوړ او ما کوټه ته وسره نه واته پیسې ورته ورکړې. او دغه سړی چې قاتل و او په د باندې قید خطلې و نو دغه په دغه وخت کې سرنوال خپ خبر و او سرنوال
ایتا سرور ده دانه
ما په ورور په دغه باندې قید خطلې و خو سرنوال دغه سړی خوشی کې د حکومت نه پټ ګرځیده او د حکومت نه
ایتا ورور خوشو کو نو مت شده
عبدالمحمد
هم دا قاتل ده،
دغه قاتل ده او د زوی قاتل ده نصرت الله، دواړه قاتلان دي. وسکا چرای دی او د بلسکا کلشنکوپ او چزما په اولاد باندې په ما باندې ډجه وکړو چزما په کور را له د کلی خلک شاهدان دي.
کوم کال کې تاسو په کور دوی
چا په د نو دهود په نه وشتمه نیټه د جمعې ورځ نه نیمې بجې د ورځې به چې داغه مشکل وو شو اول په ما ډځي وکړز ما اولاد ما پسراوت چې زمنګه پلار مرکه چې راووت د کلی خلک په ډېر زو راووت چې دلته خو امنیت ته حکومت ته دا څنګه ډځي وشو د کلی خلک ټوړ او تر زما اولاد د کلی په منځ کې ولاړو چې دغه خانه بره اعلی په ورځ روشن پلارس کې توپکو چرای هغه خانه راغی او دای چې مخامخ راغی کرشن کوپس کو د زوی نصرت الله دواړه راغله او د کلی په منځ کې زما اولاد اوشت.
اولاد د څوک؟
اولاد زما یو لور وه اتلس کلنه بی بی امینه نوم و او یو مې ښځه ولګېدله یو څلوېښت مرمۍ چې اوس خدای پاکه کړه خو ما باندې دوه مرمۍ لګېدلې وې. زما هم ایمرجنسي کې تداوي شوې چې پرچې دغه دي تاسې ولیدې. ما عریضه وکړه پس د عریضې نه پرته دغه شریف الله ما پسې عسکر راوسته د دغه ځاینه چې زما ښځه د کوما په حال
شریف الله څوک اوس چې قمندان امنیه دی؟
اوس چې قمندان دی دی ما پسې جنایي راوست دلته زه ونیولم بویتلم چې تراشه عریضه وکړه زی بوت ما ورته لري زدارې زی وخت نه لرم، ما سره اړې زی وخت نشته لرم، ما دلته مړی پروتیز چې د دې مړی نه خلاص نشم زی واخو ام لازم. زی بوتلم اول ته ما باندې په زور باندې ولیکل او ما نه غوته ورغه ولا په شل کرته نورم په ما سره زور کړی ظلم کړی وهلو تړل کنزل پوچ ور دي راته ویل حتی راته ویل چې دولت پور دی لاس لاس د کرزی پور دی لاس لاس ټول دنیا دی لاس لاس زمنګ خپل دی منګ نه غوندي ساتو. ما ته شریف الله ویل دغه انسات او عبدالمحمد
ورور وراره دی تالور واجله
او دغه لو پس دغه نه دغه خلکو خور ورکړې و لولي ورکړې و وعده دوی ورکړې دوی په زور باندې دغه خزي چې د قائد لاندې و او د قماندان د ټولي و او د بلې التوظیفه په غوږ کې درلودات په تروریزم کې و او په کوم ځای کې التد د وظیفه دغه خلکو پر وزیر روشن دغه قاتل ته وادم وکړه او دغه قاتل بر اعلی دی ولسوالۍ په څنګه کې کور دی چې وعده یې ورک او اوس مرাজি ورسره کینی جګیږي اوس یې همکاري کوي زد هیر او د تر صد کوې شاپی ولسوالۍ ته نشم تلای دغه خلک مام وژنې زما اولاد مګنی زس پنګیرایم اولاد می وړکای وړکای
الهات دغه ټولو تاو تری خوال یاد دی دښمنه الهات څو تاسو سره ول دوی دښمنی وکړه
دوی نه پښتنه وکړي ز په دې نه پیغم زما ملک څه کاو خپل دوق نه
نه ول دوی تاسو په کور عمل وکړه
د دې یو خاصیت خدای پیدا کړی
نه 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 د دې دښمنه اصلي الهات څه ده
نه پیغم چې زما کور ته څه ده پاره خلک دي دا غل د سړی کور ته څنګه ورځي پته نه باید دوی نه وشي
دا خو غل نه ده دا خو د ورور ده دا خو د وراره او چې
د شپې 12 بجې زما کور ته څوک اقلی نه پښتنه وکړي دا قوم چې دی دا ټول جریان چې دی چې دا هر شی دوی په ما یې دالري یا زما د ملک یا زما د کور یا د ځین شکه خبره کوم د دې زما د کری نه پښتنه
نه تخپل څه فکر کوي چې دوی ول تاسو سره دښمنی
لري زما په فکر خو دا خبره دا سړی ځانکار او ظالم او مفسد او غوښتل چې ما مړ کی د زما ملک او میراث ما هر شی ده ته پاتې ما بدنام کی ما
ول میراث ته زمن لري
زما زمن نه زما ته فقط
وس لري زمن
دا اوسنی اثر کې په دا اوسنی اخرنی وخت د دې موضوع اصلي
پیټ زمن لاري
وز درې دانی زمن لرم دی خلکو په ما ډیر ظلمونه کړی زما کور زما باغونه وچ کړی دی زر دوی د لاس د دوی د ظلمونه د لاس څو کړته دی د لیم پاکستان ته هجرت می کړای دی او نور می وسل ته نه کې د طالبانو په حکومت کې هم نه پری هودم دغه په درابانی په حکومت کې هم نه پری هودم او په داسې حال کې چې د قوم خلک ټول ورته ویل چې ته کافر یې ملامت یې وران یې نابوده یې تجاوزګر یې په دې سړی باندې ظلم کوي او مکه وا دستا چې زمندي او ته چې زوره وره ته چې قدرتمند نه دی خو زستا ورور دی خو پچای منی دغه کلی خلق بالاخره ټول را ټول سرنوالی ته ولیکن چې دغه سړی یو ظلم دو ظلم لازم ټول مخ کې دغه قتل نه چې شوی په ما دې کړی ما درته ویل ما سر دی کینی عذر دی شی عذر دی شی حکمت قانون ته دی عذر شی قضا ته دی عذر شی خدای ته دی عذر شی ما سر دی کینی هر څه د پاره کې کړی هر ظلم چې شوی د زما درات په کچیر ته دسی وو ز قانون ته وسره کینم که زما رحمت ما ته دی قانون جزا راګي د خلک شاهدان دی د قوم خلک شاهدان دی د ټول قوم نه دی مړ د ټول خلک نه دی مړ شوی
څه غواړي یعنی غوښتنه د حکومت نه څه
خوښ کړی دا قاتل دی راولی بیرته لري بندي کی اغه خلق چې څوک دی پاکي او ما سره اغه خلق کوم ادالري ا دی راولی ما سره د حکومت کې کی نهي او د زمنګ پښتنه دی حکومت وکي
تر اوسه حکومت تاسو پښتنه نه ده کړی یعنی تاسو دونه عزیزي چې کړی
واری صاحب امر کړی کمانډان صاحب د امنیه امر کړی رئیس د شورا امر کړی و ولسوال صاحب د کویسافي امر کړی په وخت کې واحد ولسوالو هغه امر کړی امنیت مدیر چې خبر دی په دې موضوع بل خبر دی ټولو خپل هغه وکړ مګر د دغه خلکو په زور اوس قاتلین مازاد ګرځي
دین محمد چې اوس مهال د کابل په ارزان قیمت سیمه کې اوسیږي وایي چې د دغه دښمنۍ له امله نه پروان ولایت ته تللی شي او نه هم په کابل کې اوسېدی شي مونگ حدس وکړه چې د دین محمد د ستونزې په اړه د پروان ولایت د کوی صافی د امنی له قماندان سره خبرې وکړو خو د هڅو سره سره بریالي نه شو نو د دین محمد دغه ستونزې په اړه مو د پروان ولایت د امنی له قماندان خلیل الله زیایی سره د دین محمد په حضور کې مرکه کړې چې پام مو ورته راړو تاسو دوی ته څه وایي څه سپارښتنه کوي دوی ته
ما سپارښتنه ده مطابق د هغه وظیفه چې مونږ لرو مونږ د هرې قضیې هر څوک چې شکایت لري ما دفتر ته تشریف راوړي کوم چا باندې چې د ادعا لري مطابق د اسناد او شواهد باندې مونږ د دې موضوع دقیقا جدي بررسی کوو او هر څوک چې په قضیه کې دخیل وي یا مستقیما قضیه کې عملا لاس لري هغه خلک به شناسایی کوو او قانون منګول ته بسپارو
مونږ د دې د پاره تاسو ته زحمت درکو چې دوی وایي د کوی صافی امنیتی مقامات دوی سره همکاري نه کوي او هغوی سره خیخي لري نو نه پوهیږو د دوی خبره د ادعا په حد کې ده نو تاسو به د کوی صافی امنیتی چارواکو ته هم سپارښتنه وکړئ که څنګه
یو ورې دای ما ته راشي زه موضوع خپله وګورم
غواړم قومندان صاحب محترم دغه خلخ خان و او دغه سړی په ما چې کوم جنایت کړی او ټول په دوسیه کې لیکلي شوی دی او پس د هغه نه چې په مونږه ډزې کړي پس د هغه نه دوی مصالح کړی دا سړی واده یې ورکړی ښځه یې د دغو د کورنۍ نه کړی ده او دغه خلک د دغو په زور باندې خلاص ګرځېږي
مونږ
ویلي چې قومندان د امنیو
خو څهخبرېته غوږ شه ته دا ټول موضوعات دی په یو کاغذ کې ولیکه ما ته راشه دا حتمي نه ده چې دماغ خپلوان څوک ووژني او دای به بېغمه ګرځي دا خبره بیخي ممکن نه ده د هر چا وي د قماندان کوی صافی چې ورور هم وي چې تا سره یې ظلم کړي وي نورې طریقې شته یوازې دا جلب نه دي چې قماندان صافی وکړي نور ذرایع او امکانات مونږ لرو چې اغه مزونی مونږونی سی قانون منګول ته وسپارو
من نه خدای دی اجر عظیم درته نصیب کی او تا نه دغه تقاضا لروزه کې قران دې مشان کړی چې علا کلکم راعیا وکلکم مسئولون تزمنګ مسئولې تزمنګ قماندان او تزمنګ د ټولو د خزو د نرو په سر ته امیر مقرر شوی او مونږه د ستاته اعتنا لرو د خپل قانون ته اعتنا لرو تا نه دی خدای رضا شي
زیایی سب دوی چه وقت هست تشریف در وریا تا سجمنه چه ده چه دوی سره با چه دول همکاری
کنه
او چه دول همکاری بکوی دوی سره
آقا همکاری بور سره کوم چه ده قانون تقاضا ده
او دیر
آقا اجراد بور سره کوم چه ده بولوس او ده خلق و حق ده قانون بانده انشاءالله
دقیق موضوع معلومه ده پټانه ده شوی براله شوی ده خود استاسې د عدالت په تمه او د استاسې نه د استاسې د خیرخواهی په اساس
تاسو مراجعه وکي انشاءالله مشکل به تناسه حل شي
کور ودان زیای صاحب راځم په خیر ډیره مهرباني کور ودان ژوند دې خدای پامن خدای پامن تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 0822002022
جوان آزادی
خزینه پر اجازه ورکې چې دوی بش تذکره
واخلي دلانه فیصله و منګول وخت درشه
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دوه سوه شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د دې اونۍ د حقیقت صدای پروګرام ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم تاسو خبرې چې په دې ورستیو څو میاشتو کې په کابل ښار کې جنایی او امنیتی پیښې زیاتې شوې دا بحث مو همدې مسلې ته ځانګړی کړی د پروګرام میلمه مو د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر سمنوال سید ګل آغا هاشمی دی هاشمی صاحب ډېره مننه چې موږ د خبرونې میلمانه شوې
بسم الله الرحمن الرحیم تشکر لودین صاحب راته کوم هرکلی وایي
کور آباد هاشمی صاحب څه علت دی چې په کابل ښار کې په دې وروستیو څو میاشتو کې جنایي پیښې زیاتې شوې دي
اوس په مبارک باندې اوس کوم چې اصلا جنایي پیښې زیاتې شوې نه دي بلکې جنایي پیښې وجود درلود هر څومره چې په یو جامعه کې تراکم د نفوس زیات وي هغه تاسې اګاهي لرئ چې د کابل په ښار کې تقریبا زیاتره د شپږ میلیونه نفوس هغه دلته ژوند کوي او عوامل د جرایمو تاسې ګورئ چې فقر بیکاري تندستي دا بعضې عوامل دي چې په جامعه کې بروز جرایم کی منګا د جرایم د مخنی په باب سره ډیر مشخص تدابیر لري
کله چې موږ جرایم هاشمی صاحب تاسو موږ چې په کې له مخکې نه موجوده وي اما امنی قماندان وای چې په تیر اوه میاشت کې شاوخوا 200 پیښې جنایي په کابل کې ثبت شوې ده ګراف زیاتوالی نه ښیي
اصلا دا دونه چې دوه پیښې خو د نظر په دغه تراکم د نفوسو باندې دا دونه نه دی چې تاسو درک کوئ جرایم جلوګیری شوې ده دا څنګه چې جرایم زیات شوې دي موږ صرف یو وخت جرایم چې هغه سرقت د وسایطو او سرقت د پلیټونو دي دغه پیښې د نورو جرایمو ته نسبتا ګراف لوړ دی ولې په مقابل کې نور جرایم دا کم شوي دي مثلا اختطاف دی د اختطاف جرایم زمونږ صفر ته تقرب کړی دی و جنل لرو که پیښه شوې ده د پیښو په مقابل کې همزمان اقدام شوی دی او هغه اختطاف چېنګ منګولو څخه خلاص شوی دی پاندې شکل سره که سرقت شوې ده فایلین نیول شوې ده د قانون منګولو ته سپارل شوې دي او هغه څه چې فرضاً کم یو کپاتې وي د هغې پیسې کې هم زموږ مبارزه دوام لري زموږ کاربدن جدي توجه کوي تر څو هغه عاملین هم ګرفتار کړي او قانون منګولو ته وسپاري
ستاسو نظر دا ده چې تر ډېره دا کارونه هغه کسان کوي چې هغوی بیکاره وي او د کار د نه موجودیت له امله مجبوریږي دې کارو ته
یو خو نه اصلا د جرم اصلي عوامل دغه شی دي
دا سره دی چې تاسو تدابیر هم لرئ د شپې له خوانه په کابل ښار کې ګزمی هم کیږي بیا هم د دې کارونو مخ نه نیول کیږي اساسي علت څه دی آیا امنیتي ځواکونه کافي نه دي او که دا پیښه په داسې ځای کې کیږي چې هلته امنیتي ځواکونه موجود نه لري
د پولیسو موجودیت او تشکیل د څه په خاطر رامنځته شوی د دې په خاطر باندې چې د جرمونو سره مبارزه او د جرمونو مخنیوی وکړي دلته چون نفوس تعداد ډیر زیات دی پولیس هم په هغه اندازه کیمیت سره لکه څنګه چې شاید باید دي په هغه کیمیت سره وجود نه لري ولې دغه تشکیل نظر د دغه نفوس سره او دغه د ساحې د وسط سره کم یې تناسب نه لري
بله د کابل امنیت قمندان ته میاشتې وړاندې وویل چې اختطاف تر ډېره په کابل کې هغه کسان کوي چې هغوی یو قوي ملاتړی په حکومت کې ولري امنیت قمندان هغه وخت کې د بعضو کسانو نمونه هم واخیستل ستاسو مطالعات ښیي چې دغه کسان چې قتل کوي اختطاف کوي ترور کوي له دغو سره حکومتي کسان څومره دخیل دي په دې مسایلو کې
د دې باره کې باید قمندان صاحب درته ویلي دي دا په هغه وختونو کې دا درسته ده دا مسایل بعضې وجود لرو بعضې موضوعات مداخلې البته په اوسني حالت کې اوس کم شوي دي کمې دي ولې پخوا دا موضوعات وجود درلود جرم د ځان لپاره دغسې مشخص عوامل او علتونه لري تعداد محدود داسې ګروپونه پیدا کیږي چې د هغې تر شا د بعضو افرادو اشخاصو لاسونه موجود دي حتی حمایه موجود دی نگاهداشت
موجود
دا لاسوهنه نسبي کمه شوې ده ولې حمایتونه په نسبي شکل سره وجود لري مګر تر اوسه پورې مشخص من ته چا د دې په باره کې داسې مراجعه نه کړي مګر موږ د هغې په مقابل کې جدي مبارزه کوو کوشش کوو ګروپونه نیولي دي د قانون منګولو ته سپارل دي او سپارو
هاشمي صاحب تاسو مخکې وویل چې په کابل کې جنایي جرمونه تر ډېره هغه کسان کوي چې هغوی بیکاره وي یعنې اوباش کسان وي اما موږ تاسو لیدلي چې په کابل ښار کې
غلا اختطاف او قتل داس کسان کې چې غوی سره وسلی وي حتی د کابل په دویمه حوزه کې غلو څو میاشتې وړاندې یو میاشتې ونیو میاشتې وړاندې دوه ساعته کې دوه نیم ساعته له پولیس سره جګړه وکړه دوی دا وسلی له کومه کوي فکر نه کوي چې دا داسې یو قوي بانډ دی چې یعنې د بیکاره خلکو له کسانو څخه یې سویه لوړه ده
بته عرض کوم چې اصلا په افغانستان کې دغه 45 کلن جنګ او ناخوال عوامل لري چې د دغه وخت نه راپدې خوا ټوله ساحه اکثر افراد اشخاص سره اصلي هکې موجود دي سره د دې پولیس توانېدل دي په هره ورځ باندې مونږ درې څلور نفره تر لس نفر پورې د اصلو سره گرفتار وو او اصلي ضبطیږي او د قانون منګولو ته سپارل کیږي یو تی دا داسې دي چې فرضاً د بعضو افراد اشخاصو له خوا نه سلا ورته ورکول کیږي د داسې اعمالو زموږ لپاره لکه تا چې دا مثال وته راوړو زه د دغه قضیې شاهد یم چې زموږ د پولیسو سره په برخورد کې بلفیل مونږ یو نفر یې زیپزې ووژل شو یو نفر یې زخمي و چې په دومره ورځ باندې هغه هم په
یعنې دا غله ګوره ډېر په لوړ سطحه غله اوسي پولیس سره خامخا په کابل کې جګړه کوي یعنې دا د کمې سطحې غله نه دي
طبیعي ده چې فرضاً د بعضو ګروپونو سازمان یافته ګروپونو تر شا د بعضو واکو لاسونه وجود لري او د هغې د چتر لاندې شپې او ورځې سبا کوي ولې موږ موافق شوي چې په دغه حالاتو کې هم دغسې مصالحانه ګروپونه ونیسو او د قانون منګولو ته یې وسپارو چنانچې د اوس فعلا لپاره زما سره دوه ګروپونه نیولي دي اتمې وظیفې په ساحه کې او د تعقیب لاندې دي او بل ګروپ هم د تعقیب لاندې انشاءالله ډېر ضر به دغه ګرفتاري کې هم موافق
حبیب الله استالف په نوم یو جنایتکار څوم وخت وړاندې د کورنۍ چارو وزارت لخوا ونیول شو اوس داسې ویل کېږي چې په تاسو باندې فشارونه زیات دي تر څو هغه بیرته خوشې کړي دا فشارونه د چا لخوا دي
دې باره کې باید عرض وکړم چې حبیب الله استالف خپل د قرنداس امنی او د قمندان امنی د پرسونل د ریاست تعقیب د پرسونل دغه خانه اخره میاشت په اخر کې گرفتار شو د قانون منګول دغه شو ولې که دغه فشارونه هر څومره موجود وي بیا هم قانون قانون دی او موږ د قانون د تطبیق لپاره د هیڅ نوع قرباني څخه درېغ نه کوو هغه د سپارل شوې دي نه د چا د تهدیدات څخه هیڅ راس لرو او نه د دغه تهدید څخه دا هوډم کړی دا به عهد کړی د خپل جامع او خپل همشریان د کابل سره چې څونه زمونږ توان وي موږ شپه ورځ به د دوی په خدمت کې وي او دغه مجرمین او جنایتکار سازمان یافته چې زمونږ د کابل ښاریانو ژوند نارامه کوي موږ به خپله همکاري ورڅخه درېغ نه کوو صرف د خلکو له دا توقع ولو چې په ډېر کم فرصت په کم وخت کې کوم وخت دوی د داسې متخلفینو سره مقابله کېږي د پولیسو سره باید همکار واوسي
داسې هم ویل کېږي چې قضایي ارګانونه یا عدلي ارګانونه له امنی قمندانۍ یا په مجموع کې د حکومت سره همکار نه دي یعنې هغه کوم کس چې تاسو نیسئ تاسو جدیت کوي په نیولو کې اما عدلی ارګانونه به هغه لڅمو دی وروسته خوشی کوي تاسو حتی په جریان کې هم نه یې اما امنی قمندان دا خبره وکړه چې دوی له موږ سره همکاري نه کوي فکر نه کوي چې د عدلی ارګانونو دا چلند د دې باعث شوی چې خلک تشویق سي د کارو ته وایي چې زه دا کارو کوم نیول شنو یا څومره د باد بیرته خوشی کوي
ادم از هیڅ کومه داسې ویل دا په زیاده په یو تعداد قضایا کې چې سیاسي عدلی قضایي ارګانونه دقیق برخورد نه کوي په شکل اشکال باندې موږ د مجرمین نیسو موږ نه په فقط د پولیس څخه من هیڅ د افزار کار استفاده صورت نه موږ مجرم نیسو د تمام اسناد شواهد او مدارک سره عدلی ارګانون تاسو ولې متاسفه نه چې کومه داسې ورته اشاره کړل د سره هم په بعضو قضایا کې موږ روبرو شوي
نو تاسو ولې غږ نه اوچتوئ په رسنیو کې په پریس کانفرنس نه ورکوئ تر څو قضایي ارګانونه دا کار ونه کړي او له دې کاره لاس په سر شي ځکه چې پولیس قرباني ورکوي یو څوک نیسي یو جنایتکار نیسي یو قاتل نیسي اما بیا هغوی داسې په اسانه توګه خوشې کوي
موضوع داسې دی چې د دې پاره کې موږ د عدلي ارګانونو ته همدا خواست دی که چېرته دغسې مجرمین جنایتکار چې دی په دوی په تصمیم د رهایی باندې ورته واقعیږي او یا تصمیم د رهایی پیسې کې تصمیم نیسي باید دغه رهایی چون دا خو زیاتره سازمان یافته مجرمین دي دا که د پولیسو ارګانونو له طریقه خوشي شي دا د دوی تصمیم به پولیس عملي کړي ولې د پولیسو محل د نظارت لاندې به وي په داسې نظارت چې دغه تر څو ونه کولی شي دا دوباره مرتکب د جرم شي
یعنی هغوی چې اوس خوشې کوي لویه څارنوالۍ چې اوس کوم مجرم خوشې کوي تاسو سره په جریان کې نه وي یعنې تاسو سره په همغږۍ کې
نه دا مستقیما قانون دا صلاحیت دوی ته ورکړی دی او دغه قانون د هغې لخوا نه پخپله چې تسلیم نیسي مستقیما د سلبې ازادۍ د مخالفتو څخه د پخپله د هغې په رهایي کې لخوا خبر ورکول کېږي
کابل کې کومې پېښې زیاتې دي جنایي غلا زیاته ده اختطاف زیات ده او که قتل زیات ده
اصل قتلونه خود ځان د خپل انګیزې لري بعضې داسې قتلونه دي چې هغه سابقه دښمنیګانې دي بعضې مسله د نوامیسو ده چې هغه خپل انګیزې لري چې دغه قتلونه مخنیوی کول او دا دغه د مشکلم کار دی او هغه زموږ او ستاسو کوي چې یو سنتي جامعه ده افغاني جامعه ده د خپل عرف عادت هغه مربوطه ده ولې داسې قتلونه چې هغه د سازمان یافته جرایمو ده یو خاص هدف په خاطر باندې هغه ډیر کم لیدل کیږي، هغه زیاتره لږ په مسلمانانه سرحدونو او اختلافونو کې.
جنایي جنایتکارانو څو ډلې اوس تاسو په توقیف کې لرئ، یا څو ډلې توانېدلې چې تاسو په دې کال کې ونیسئ؟ ځکه چې تاسو ویل چې دوه ډلې مو په دې وروستیو کې نیولي.
د دغه درې میاشتو په حدود کې چې زه راغلی یم او دغه پوست ماته سپارل شوی دی، د پنځو څخه زیاتې ډلې مونږه سازمان ریاست جرایم نیولي دي، او دا فعلاً دوه ډلې دا اوس مې د تحقیق لاندې دي او نیول شوي دي. د اختتاب د قضایو په حصه کې هم څلور ګروپه نیول شوي دي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي، او هغه څوک چې اختتاب کړی و هغه د دوی د منګولو څخه سالم خلاص شوی او خپل فامیل ته سپارل شوی دی، چې قضایي په عادي ارګانون کې د بررسۍ لاندې دي.
د کابل په لویدیځ د آهنګرانو په سیمه کې خلک دومره په تنګ شوي دي غلو څخه، له دې اختطافچانو څخه چې د شپې له خوا په کورو باندې پیرې کوي. تاسو حتماً شاهدان یې، د کور په سر باندې غرفې هم جوړې کړې دي. هلته څه مشکل دی؟ پولیس کم دي؟
د موضوع څخه ګیل لرم، دا فقط دغه اطلاع هغه چا ورکړې وه چې هغه پخپله غلو چې د لسم یوزي له خوا نه دا ونیول شو. د چرقلا وزیر آباد په ساحه کې هغه پوستي روسنه وجود لري، او موږ خلکو ته دا ډاډ ورکړی، دا اطمینان ورکړی چې پولیس په ورځ د دې خدمت کې دي. چنانچې ګزمي د شپې له خوا نه هلته لیدل شوي، خلکو بالفعل د پولیسو څخه رضایت ښکاره کړی دی، او بعض ژورنالیستان چې هغه ساحې ته ورغلي وو، چې هغه د آینه د ملي تلویزیون د آینه پروګرام ژورنالیست وو، هغه ساحه کې ویلي او هغه چا چې شکایت کړی وو، هغه شکایت کننده پخپلا د قانون متخلف او ونیول شو.
یعنی هغه وزغه غرفه لري شوی دی، پولیس امنیت ساتي؟
او هغه غرفه وجود نه لري، هغه لري شوی دی.
که اوس لږ زره په دې امنیتی پیښو باندې تمرکز وکړو، یو څو پوښتنې به دې برخې ته هم راځي. کو څه علت دی سره دې چې د کابل په دروازو کې او د کابل ښار دننه کلکه تلاشی کیږي، هر موټر تلاشی کیږي، اما بیا هم په کابل ښار کې تیرو دوه میاشتو کې څو انتحاري حمله او چاودنې وشوي؟
یو موضوع د تعرض کوم چې افغانستان د دې نه نایلم شوې جنگ سره مخامخ دې سیمې استخبارات په دې منطقه کې کار کوي، او زیاتره دغه ناخوالې د دغه پنځه اسکندرین لسیز له خوا نه موږ پسته راپاتې دي. دا چې وایي حقوقي مقوله ده چې مجرم څو قدمه د پولیس څخه مخکې دی، دا واقعیت دی. مجرمین سازمان یافته داسې تکتیکونه د خپل جرم د ارتکاب لپاره ایجادوي چې هغه ځان خپل مخې ته رسوي.
تاسو ډېر لوړ سطح باندې کار کېږي چې حتی د پولیس هم فکر نه
کوي. د توریستي پیښو په نړۍ کې دا صحیح دی چې دا ډېر په وسیع پیمانه سره، په یو وسیع سازماندهي سره دا مسایل د خارج د اوسنیو ملکونو د استخباراتو لخوا نه ده دا تمویلیږي، تربیه کیږي، رالیږل کیږي. د سیمې او منطقې د بعضې مشکلاتو او حالتونو څخه د دغه استفاده
یو مشکل ممکن تاسو هم راسره موافق اوسئ. د کابل ښار په ځینو برخو کې موږ ګورو کوم موټر چې دولتي پلیټ لري هغه نه تلاشي کیږي، اما داسې راپور نه هم شته چې تر ډیره انتحاري حمله کوونکي یا وسلوال مخالفین د حکومت د همغو موټرو نه استفاده کوي چې هغوی دولتي پلیټ لري، اما دا هم نه لیدل کیږي چې هغه پلیټ به رښتیا وي او که به جعلي وي. یعنی ښه نه ده چې په کابل ښار کې تلاشي کیږي چې ټول موټر تلاشي شي، او په دروازو کې هم
اصلا دا اصول دي. په دروازو کې د کابل په ښار کې چې چیرې کلیدي نقاط دي او تلاشي صورت نیسي، په صورت عموم باید موږ سایت تلاشي شي. مګر دا زمونږ بعضې زورځواکي او بعضې بلند پای مامورین هغې دغه قانون مقررات ته غاړه نه دي. البته دا په عام شکل سره نه، بعضې ډېرې محدودي.
یعنی تاسو وایئ چې خپل حکومتي
چارواکي
تلاشي کوي؟
ځواکي باید تلاشي کوي په صورت عموم سره. دا قانون څوک نغزوي؟ قانون هغه څوک نغزوي چې هغه زورور دی. حقوق څوک نغزوي چې حقوق ته صدمه رسوي؟ هغه زورور دی. ضعیف سړی، عادي افراد او اشخاص د قانون مقررات د نغزول صلاحیت نه لري او نه دا کار کولی شي.
ډېره مننه هاشمي صاحب د خبرونې د پای شېبو ته رسېدل یو. تاسو د جنایي جرمونو د لومړۍ درجه مسؤل په توګه په کابل کې اوریدونکو ته څه ډاډ ورکوي چې تاسو به د جنایي جرمونو قتل، اختطاف او غلا د مخنیوي لپاره څه جدي اقدامات کوي، او څه وخت به په کابل کې داسې یو حالات راځي چې هیڅ داسې پیښه رامنځته نه شي او خلک د شپې له خوا په ډاډه زړه خپلو سیمو ته تګ راتګ وکولی شي؟
د کابل پولیس شپه ورځ د دوی په خدمت کې. دغه پیغام ورته وړاندې کوم چې دوی په ډېر جزیترین موضوع متخلف ته قانون ګوري، د پولیس سره باید همکار اوسي، او په ډېر کم فرصت سره پولیس ته باید پولیس مربوط نظیم بې ته باید چې په دا دوی په محل کې وجود لري باید اطلاع ورکړي. د ولسمې ناحیې څخه یو موټر غلا شو، ولې ډېر زر یې موږ ته اطلاع راکړل؟ موږ وکولی شو دغه موټر او سارقین تعقیب کړو. د چاریکارو په سیمه کې هم موټر غلا سره وو هم فایل. په همدې شکل سره دوه بجې د ورځې د میکریان د ساحې څخه یو دولس کلن طفل غلا شو د یو ډاکټر زوی و. ولې په زیترین فرصت سره دلته پولیسو ته اطلاع ورکړه او د شپې تر یوولس دولس بجو پورې په زر دلس یولس ساعتو کې د کابل پولیسو وتوانېدل هغه اختطافشیان د شاشې په سیمه کې ګرفتار او هغه طفلې ته خلاص کړو. یعنی دا ژوندي مثال نه دي، همکاري د پولیسو سره او په پولیسو باندې اعتماد کول. پولیس د دوی بچیان دي، د دوی ورونه دي، د دوی د خدمت لپاره ګمارل شوي دي. باید د پولیسو سره دوی همکار وسي او اعتماد باید پرې وکړي.
ډېره ډېره مننه. زموږ د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام همدلته پای ته ورسېده. له خپل میلمه د کابل امنیه قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو له رئیس سمنوال سید ګل آغا هاشمي صاحب څخه ډېره مننه.
تشکر له تاسو څخه.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای دور از کبیر
خیلی خواه باعث یک کسی که از این خاک است من افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیده پاره جی پا افغانستان که مداخله تونیشی
مسئله توازن بودجه تناینه است که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبروانه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماس پخیل دریونه تر پینزو بجو پوری ازادی راڑیونه واره.